بجسوې زروان خبرونې ته موزه سلی محمد سلی لنورو همکارانو سره یو ځای هر کلای کوم چې په تخنیکی چارو کې امان امیرزای سره مرسته کوي. په دې خبرونې کې د کابل د پرونیو حملو په اړه اوري. په دغه حملو کې چا لاس درلود؟
دې حمله ساته د پاکستان استخبارات ایسای وو. د ټول جنگ ساته د پاکستان دغه افراطی کړي قرار لري.
دا هم اوري چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان نیول سوي. نور رپورټونه هم درو چې تر خبرونو وروسته یې اوري. اوس د افغانستان خبرونه له معصوم ایوان څخه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې د افغانستان او هند اړیکو ته زیان ورسوي. امریکایي چارواکي وایي چې د کال په وروستیو کې به په کندهار کې ستر پوځي عملیات پیل کړي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځان وژونکي حملې درې تنه وژلي او نږدې شل کسان یې ژوبل کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې د افغانستان او هند اړیکو ته زیان ورسوي. د دې وزارت وایند احمد ظاهر فکرین نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلې د افغانستان له پولو څخه بهر روزل کیږي او وروسته د دې هیواد او هند ترمنځ د اړیکو د خرابولو هلې ځلې کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د کابل ښار په مهمه سیمه شهرینو کې په دوو ځان وژونکو او وسلوالو حملو کې د نهو هندي وګړو په ګډون 14 تنه وژل شول او 18 نور ژوبل شول. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر هندي وګړو ورته حملې شوې وې چې تر ډېره یې مسؤلیت پر پاکستان اچول شوی و، خو پاکستان دا تور نه رد کړی و. یو امریکایي چارواکي وایي د متحده ایالاتو پوځ پلان لري چې د روان کال په وروستیو کې له کندهار څخه د طالبانو د شړلو په مقصد په دې ولایت کې ستر پوځي عملیات پیل کړي. د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې یوه جګ پوړي چارواکي خبري رسنۍ ته ویلي د هلمند ولایت په مرجع کې پوځي عملیات د کال په وروستیو کې په کندهار کې د ستر پوځي عملیاتو یو تکتیکي پیلامه ده. خبر وای د پنځشنبه په ورځ افغان ځواکونه په مرجع کې بیرغ پورته کړ او دا یو شو ول چې د امریکا په مشرۍ ناتو او امریکایي ځواکونه د چارو مسولیتونه افغان ځواکونه ته حواله کړی دي. د هلمند چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه حمله کې د وسلوال طالبانو دوه مهم قومندانان د خپلو 15 ملګرو سره نیول سوي دي. د هلمند والي ویان داود احمدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو تیر ماښام د ناوي ولسوالۍ پر خرابه کلی چاپه وهل چې پکې د وسلوال طالبانو دوه قومندانان مولا عبدالله او مولا اسدالله د 15 نور ملګرو سره ونیول. نو موري د مرګ ژوبل پاړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې د هلمند چارواکي وایي چې نن د ماین په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په هلمند کې د امن نظم د پولیسو د دوهم لواء قومندان سمونوال محیدین وایي چې دغه پولیسو د مرجع په ګډو عملیاتو کې برخه لرله چې د لوی چرای په سیمه کې باندې ماین وچاودي. بل خو د وسلوال طالبان وایي قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته د تلیفون لارې دا کړی چې د مرجع په ګودام سیمه کې څلور بهرني سرتیري وژلي. سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او په هیواد کې د نشئی توکو د روږدو کسانو د شمیر کمولو لپاره پر نوو لارو چارو کار کوي. د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزیر انجینر زرار احمد مقبل د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې نړیوالې ټولنې هم په افغانستان کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کې خپل پاملرنه او همکاري ډیره کړې ده. د دې ګډو هڅو سره چې افغان او چافان دولت او نړیواله ټولنه په هیواد کې د کوکنارو د د مخنیوي لپاره کوي. اوس هم افغانستان په نړۍ کې د نشئی توکو یو لوی تولیدونکی هیواد بلل کیږي. همدارنګه د افغانستان د کورونی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې پرون د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 15 کیلوګرام هیروین نیولې دي. اعلامیه وایي چې په دې اړه څوک نه دي نیول شوي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 40 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ. دا د افغانستان خبرنه سیمه ییز او نړیوال خبرنه له سلطان محمد سروت څخه واوري.
ازادي راډیو. پاکستانی چارواکی وایي د صوبه سرحد په کره کې د انتحاري برید له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي چې یو یې پولیس او دوه نور ولسی خلک دي. دغه برید د یو موټر په وسیله چې بمونه پکې ایښودل شوي وو د پولیسو په یوې تڼۍ شوی دی. رپورټونه وایي نننی برید د پولیسو مرکز ته نږدې یو جومات هم ویجل کړی. د برید مسؤلیت په فوري توګه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو اسلام پالو وسلوالو ډلو په قبایلي سیمو کې د پوځ د عملیاتو خلاف په دې وروستیو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو او ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود باراک پرون په واشنگتن کې وویل په هسوي وسلو سنبال ایران ممکن په اسرائیلو حمله ونه کړي، خو په خپلو هسوي وسلو به په منځني ختیځ کې خپل مخالف هیوادونه تهدید کړي. یهود باراک وویل د ایران د هسوي پروګرام په اړه د اسرائیلو نظر د امریکا د متحدو ایالاتو له نظره توپیر لري. دا دوه هیوادونه ممکن د ایران د هسوي پروګرام په ضد د عمل کولو په اړه مختلف نظریات ولري. د اسرائیلو د دفاع وزیر زیاته کړه د ایران رژیم سختدري زیدی خو مطلق بې صده نه دی، دوی ښه پوهیږي چې وروسته به څه وشي او په واقعیتونو هم خبر دي. یهود باراک وویل اسرائیل ګوري چې په خلکو باندې د ایران د رژیم منګولې سسته شوي او حتی د آیت الله ګانو د مخکښو ډلو قوت هم مخ په کمیدو دی. په دې توګه د ده په وینا د رژیم ړنګېدل ممکن پیل شوي وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې ښودلې که چېرې عراق خپل نړیوال مکلفتونه په ځای کړي نو دوی چمتو دي چې په دغه هیواد باندې لګول شوي پاتې اقتصادي بندیزونه هم لرې کړي. په عراق باندې په 1990 کال هغه مهال بندیزونه ولګول شول چې صدام حسین په کویت یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له عراق څخه د بندیزونو د لرې کولو په اړه د امریکا لخوا برابره شوې اعلامیه په اکثریت د رایو تصویب کړه. په اعلامیه کې ویل شوي د ملګرو ملتونو د نړیوالې اتومي انرژي مؤسسه د هسوي وسلو د نه پراختیا په کار کې د عراق همکاري وارزوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر ګیرارد آراد وویل عراق دا مهال د کیمیاوي وسلو د نه تولید په اړه خپل مکلفیتونه په ځای کړي دي. د ترکیې یوې محکمې د پوځ نور دوه تنه متقاعد جنرالان د کودتا د دسیسې په تور محکوم کړل او په دې توګه په دې هیواد کې د نیول شویو پوځیانو شمیر له دیرشو واوښته. اناتولیا خبري اژانس وایي متقاعد جنرال چیتین دوګان چې د ترکیې د لومړي نمبر پوځ پخوانی مشر دی او د خاصو ځواکونو پخوانی قمندان ډګر جنرال انجن آلان د استانبول په محکمې کې د حاضرېدو په مهال په رسمي ډول محکوم شول. په راپورونو کې ویل شوي پولیسو د جمعې په ورځ نور اتلس پوځیان هم ونیول او په دې توګه د برحالو او متقاعدو نیول شویو او محکومو شویو پوځیانو شمیر 3 ته ورسېده. دغه پوځیان د صدر اعظم رجب طیب اردوان په ضد د 2003 میلادي کال د کودتا د پلان په تور نیول شوي دي. اردوان د جمعې په ورځ پوځ ته خبرداری ورکړ چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او هر هغه څوک چې د ترکیې د ډیموکراسۍ په ضد دسیسه جوړه کړي عدالت ته به ودرول شي. او روسي خبر وایي چې د چیلي هیواد په منځنۍ برخه کې یوه زوروره زلزله شوي. رپورټونه وایي د دغه زلزلې له امله لږ تر لږه یو کس مړ شوی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې زور 8 وبخي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې زور درختر په مقیاس 8.8 درجه و. دغه زلزله د پایتخت سانتیاګو څخه جنوب لویدیز لور ته 300 کیلومتره لرې شوې ده. له دې مخکې رپورټونه ویلي وو چې د دغه زلزلې ډېرې ودانۍ او د تلیفونونو مزي ویجاړ کړي او د رامنځته شویو تاوانونو اټکل ګران دی. په آرام سمندر کې د سونامي یا سمندري طوفانونو د خبرداریو امریکایي مرکز په چیلي او پیرو هیوادونو کې د سمندري طوفان خبر ورکړي او اکوادور هیواد ته هم د سونامي یا سمندري طوفان د احتمال خبرداری ورکړی دی. سمندري طوفانونو د زلزلې مرکز ته نږدې سواحلي سیمو کې کېدای شي لوی تاوانونه رامنځته کړي وي. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
دا مهال په کابل کې د ماپښین 2:00 او پوره 9 دقیقې سوې. په دې خبرونه کې دا معلومات اوري چې د کابل په پرونی حمله کې 4 لاس درلود.
دې حمله ساته د پاکستان استخبارات ایسایو د ټول جنگ ساته د پاکستان دغه افراطي کړۍ قرار لري.
د همدغه بریدونو او دغه حملو د هدف په اړه د کورنۍ چارو وزارت لویان سره مرکه درته لرو.
ابتدایي مدارک او کراین دا شي چې مهمانخانه کې چې لومړی انفجاري انتحاري حمله وشوه په دې کې اکثرا هندي وګړي او ډاکترانو کېدل.
په هلمند کې د طالبانو دوه قومندانان نیول سوي. د والي ویان دوی مهم کسان ګڼي. د ځوانانو لپاره په خاص پروګرام ساندې څنګه کې د ځوانو فوټبالرانو له هڅو خبريږي.
اف سی چیلنج کپ دی، ساف چمپین شپ دی، ساف گیم دی، په دې ټولو کې د اشتراک کړ چې خوشبختانه دی په 2008 کال کې وکولای شو د کرغیزستان نه لوبه وګټي او بنګلاديش نه لوبه وګټي.
نور رپورټونه او مطالب هم درته لرو. رازو د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته. پر کابل ښار د پرونی حملې له ترسره کېدو وروسته وروستي سیاسي چړونکي وایي چې دا حمله پاکستان کړې ده. ځینې وایي په دې حمله کې د پاکستان استخباراتي شبکه لاس لري، ځکه چې د دوی په خبره پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې پراخ نفوذ ولري. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې هیواد څخه ځینې بهرنۍ ځینې کړۍ هڅه کوي چې د هند او افغانستان اړیکې خرابې کړي. د کابل په پرونی حمله کې د هندي اتباعو په ګډون څه باندې 50 تنه مړه یا هم ټپیان شول، خو تر اوسه هند او پاکستان په رسمي ډول کوم هیواد په دغو حملو کې ښکیل نه دی بللی. په دې اړه پام وکړي د رپورټ ته.
په افغانستان کې سیاسي کتونکي وایي چې په کابل کې د جمعې ورځې په پیښه کې چې د هندي اتباعو په ګډون کابو 50 تنه پکې مړه او ټپیان شول، د پاکستان استخباراتي شبکه لاس لري. دغه څېړونکي وایي پاکستان په دې باور دی چې په افغانستان کې د هند د نفوذ له پیاوړي کېدو سره په دې هیواد کې د پاکستان ګټو ته زیان رسیږي او هند په افغانستان کې له خپل نفوذ څخه د پاکستان په وړاندې ګټه اخلي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی هم ورته نظر لري او زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په سیمه کې خپل اغیزمنتیا او مؤثریت هم ثابتوي.
پاکستان امریکایانو ته دنیا ته ښیي زه په دې منطقې کې حضور لرم، هر څه کولی شم. دا پته خبره نه ده افغانستان بدبختانه په دې اتو کالو کې میدان مسابقه د استخباراتي کړي چې په منطقې کې دي، د هغه په خصوص پاکستان او هندستان، اما ضربه او تاوان افغانان به ویني.
د جمعې په ورځ د کابل ښار په زړه د شهرنو په سیمه کې په دوو میلمستونونو چې هندي اتباع او نور بهرنیان پکې اوسېدل ځرمژونکي او وسلوالي حملې وشوې چې له امله د نهو هندي اتباعو په ګډون 14 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. خو دا لومړی حمله نه ده چې په کابل کې په هندي اتباعو باندې کیږي. په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې په کابل کې د هند په سفارت هم ورته خونړۍ حمله وشوې چې د هندي ډیپلوماټانو په ګډون یې لسګونه افغانان هم مړه او ټپیان کړل. هند او افغانستان هغه مهال ویلي وو چې دا حمله پاکستان ترسره کړي، خو پاکستانی چارواکو دغه ډول تورونه ټول رد کړي وو او ویلي وو چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري. وسلوالو طالبانو د هغو حمله مسولیت هم منلی وو او د جمعې ورځې د حمله مسولیت هم په غاړه اخیستی دی. خو د سیاسي چارو سیډونکي عبدالرشید وزیری وایي چې د حمله د طالبانو په نوم د پاکستان استخباراتي شبکې ISI کړې دي.
طالبان وسیله ده د شاته د پاکستان استخباراتي ISI نوم دی. په افغانستان کې د موجوده جنگ ISI په مخ بیایي. په افغانستان کې د هندوستان نفوذ چې دی هغه ویریږي دغه حمله په هندوستان باندې وه. د حملې شاته د پاکستان استخبارات ISI وو. د ټول جنگ شاته د پاکستان دغه افراطي کړۍ قرار لري.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په هندي کمپنیو او هندي انجینرانو هم حمله شوې. دغه راز ځینې کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه بهر ځینې مخربې کړۍ په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو په افغانستان کې د پانګې اچونې او اقتصادي پرمختګ مخه هم ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری آزادۍ رادیو ته ویل چې ځینې ډلې له دې هیواد څخه بهر هڅه کوي چې په دې ډول حملو د هند او افغانستان اړیکې زیانمن کړي. د کڅه حمله کوم خاص هیواد څخه نوم وانه خیست، خو ویل چې باید د دغو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وشي.
دغه شبکې چې د افغانستان د پیشرفت دشمنان دي، د افغانستان د خلکو دشمنان دي، د افغانستان د دوستانو دشمنان دي، دوی د افغانستان د سرحداتو څخه باندې دي او باید د دوی د مراجعو منابع او د روزلو مراکز سره په ډېر جدي توګه مبارزه وشي.
هند په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې کابو 1 میلیارد ډالر په وړیا ډول لګولي او ژمنه یې کړې چې په دې هیواد کې به د بیا رغونې او د افغان حکومت د پیاوړي کولو لپاره خپلو هڅو او مرستو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ افغان او هندي لوړ رتبه چارواکو هم وار په وار په خبرو اترو او خبري کنفرانسونو کې له خو اړیکو څخه خبري کړي او دا مهال سلګونه افغان محصلان په هند کې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کوي. په کابل ښار کې د جمعې ورځې له حملې وروسته د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو ډاکټر زلمی رسول او اس ام کرشنا په ټلیفون خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په دې ډول حملو به د افغانستان او هند دوستی زیانمننه بلکې لا ټینګه شي.
د کابل د پرونیو حملو په اړه موردل چې یو شمیر څیړونکو دا د پاکستان کار بللی وو. د راپورونو پر اساس نن د هند یوه پوځي الوتکه کابل ته رسیدلې چې د وژل شویو هندي اتباعو مړي هند ته انتقال کړي. د کابل په پرونی حمله کې د خبري اژانسونو په حواله د افغانانو، یو ایټالوي او یو فرانسوي ترڅنګ نه تنه هندیان هم ووژل شول. پر همدې مسله په کابل کې حمید مومند د کورنۍ چارو وزارت لویان زمري بشري سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وان خاغل زمری بشری، تاسو دا وایئ چې د پرنی پیښې په اړه ستاسو تحقیقات کوم ځای ته رسیدلی، آیا کومې نتیجې ته رسیدلی چې وښایي د حملې اصلي طرحان څوک وو؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پرون د انتحاري حملو په هکله چې د کابل په ښار کې په سیمه کې وسوې جدي تحقیقات پیل کړي دي او د کابل د امنیت قمندانۍ پولیسو ته او د جنایي جرمونو سره د مبارزې عمومي ریاست ته وظیفه ورکول شوې ده چې دا موضوع په جدیت سره وڅېړي. نن سهار د افغانستان د کورنیو چارو محترم وزیر یو ځل بیا مسؤلینو ته د پولیسو هدایت ورکړی چې څو عمده مواردو باندې کار وکړي. اوله عمده خبره دا ده چې دوی باید دا موضوع پیدا کړي چې دا حمله کوونکي څنګه وتوانېدل تر دې حده پورې راورسېږي او له کومو آسیب پذیرو نقاطو نه استفاده وکړه چې دلته حمله وکړي. دوام څنګه دوی په پوستو کې نه دي درول شوي او څنګه راتېر شوي دي، له کوم نوي تکتیک نه استفاده کړې ده او دوی راننوتي دي که څنګه. د دې تر څنګ د حمله کوونکو هویت او شبکه به هم وپېژندل شي او پر دې باندې به هم کار وشي او عمدتا په دغو درې مواردو باندې هدایت ورکول شوی دی چې دا باید واضح او روښانه شي.
مننه بشری صاحب. البته که په حمله کې د هندي اتباعو مرګ ژوبلې ته پام وشي، تر ډېره ویل کېږي چې د دغه حمله هدف هندي اتباعو. ستاسو تحقیقات څه ښیي چې آیا واقعا هندي اتباع د دې حمله هدف وو که نه؟ هدف بل څوک وو؟
ابتدایي مدارک او کراینده شي چې مهمانخانه کې چې لومړی انفجاري انتحاري حمله وسوه، په دې کې اکثرا هندي وګړي او ډاکټران اوسېدل چې د اندرا ګاندي په شفخانه کې دنده سرته رسوله. نو ابتدایي معلومات دا شي چې دا حمله پر هندي اتباعو شوې ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا شدیدا تقبیح سوه. ولی وروستي جزئیات او ډېر جزئیات به وروسته له تحقیقاتونه سره شریکو تر څو ووایو چې د تحقیقاتو پر بنسټ کم نور موارد روښانه سوي دي. ولی ابتدایي معلومات دا شي چې پر هندي اتباعو باندې حمله سوې ده.
بشری صاحب، تر دې مخکې چې د هند په سفارت باندې دوه ځله حمله شوې وه، تقریبا تر ډېره د هغه پړه د پاکستان په آی اس آی چول شوې وه، آیا ستاسو په تحقیقاتو کې دا ځل داسې اشاره موجود دي چې وښایي چې د دې حملې تر شا د پاکستان لاس دی؟
افغانستان د کورنیو چارو وزارت به دا موضوع په شدت سره وڅېړي. مخکې له دې چې تحقیقات ختم سي او اسناد او شواهد لاسته راوو، زه فکر کوم د دغه مورد تحقیقانو سخت کار دی. د کورنیو چارو وزارت به د شواهدو او مدارکو پر بنسټ خبرې وکړي او موږ نسو کولی عجولانه او مخکې له تحقیقاتونه خبرې وکړو. نو په همدې دلیل صبر کوو. تحقیقات که ختم شو، تاسو ته به ووایو چې دا حمله څنګه حمله وه، عواملین د قضیې څوک دي.
مننه که په خپل دې حملې ته راشو، ستاسو معلومات څه چې په څومره شمېر کې حمله کوونکي موجود وو، آیا دې ټول وژل شوي که نه؟ ځینې ژوندي هم نیول شوي دي.
تر کوم ځایه پورې چې موږ ته معلومات را رسېدلي دي او وروستي معلومات دي، ویل کېږي چې درې حملې وې یا درې حمله کوونکي وه. لومړۍ حمله په یو موټر کې انفجاري مواد ځای پر ځای شوي وه او د یوې مهمانخانې تر مخې چې د شاهنو په سیمه کې موقعیت لري منفجره سوه، چې واقعا خسارات هم ډېر زیات درانه وه. وروسته له دې دوه نور انتحار کوونکي چې هم مسله وه او هم انتحاري واسکتونه یې پر ځان وه، له دغه صحنې نه تښتي او بلې تېرمې مېلمستون ته یا مهمانخانې ته ننوځي او هلته جګړه پیلېږي. نو مجموعا یو انتحاري حمله په موټر کې شوې ده او دوه نور انتحار کوونکي وه، چې مجموعي شمېره یې درې کس ته رسېږي.
البته له دې حملې وروسته اوس بهرنیان د کابل په هوټلونو او مېلمستونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي، تاسو د دوی د امنیت لپاره څه ویل غواړئ؟
د کورنیو چارو وزارت کاملا آماده دی تر څو د دوی د امنیت په برخه کې لا زیات ګامونه پورته کړي. هر نوع امنیتی تدابیر چې دوی وغواړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د قانون په چوکاټ کې او د اصولو په نظر کې نیولو سره دوی ته آماده کړي، او په دې برخه کې هیڅ نوع مشکل د کورنیو چارو وزارت لخوا نه لیدل کېږي. انشاءالله د دوی لپاره به لا هم د ګامونه پورته کړو تر څو د دوی امنیت خوندي او مسؤونه سي. ولې د دغې مشخصې حملې په هکله اصلا فکر نه کېده چې په دغسې یو کیزي باندې چې هلته ډاکتران ژوندکي حمله وسي. په هر صورت تحقیق به وکړو او لایل به یې وروسته د تحقیقاتونه واضح او شفافه سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زمری بشری د کابل د پرونیو حملو په اړه د حمید مومند پښتنې ځوابولې. کابل چاپ نننې ورسپانه هم په کابل کې پر پرونیو حملو تفسیری او لیکنې خبرې کړي. حمید مومند چې دغه ورسپانې لوستې دي مهم ټکي را سره شریکوي.
ویسا په خپل لومړي مخ کې په کابل ښار کې د وسلوالو په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو وروسته شمېره خپره کړې او لیکلې په دې حمله کې 14 کسه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د ورسپانه په وینا په وژل شوو کسانو کې درې ملي پولیس، یو ایټالوي، یو افغان او نه هندي ډاکټران او د هند سفارت مامورین شامل دي. په ورسپانه کې د دې حمله په اړه د ولسمشر کرزي خبرګون هم راخستل شوی او د هغه په حواله لیکل شوی چې د هغو کسانو ځای به دوزخ وي چې د اسلام د ستر پیغمبر د مبارک میلاد په ورځ دا ډول غیر اسلامي او غیر انساني عمل ترسره کړي. روسپانه په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو په قانون کې دراوستل شو تعدیلاتو په اړه د ځینو بهرنیو او کورنیو کړیو غبرګونونو ته په اشاره چې پکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له افغاني کولو سره مخالفت ښودل شوی دا پوښتنه کړی چې آیا په رښتیا هم پر بهرنیانو باور کېدای شي او په افغانانو نه؟ میلی ارمان هم د خپل لومړي مغټ سرلیکونه په کابل ښار کې پرونی پیښې ته ځانګړې کړې او لیکلی چې طالبانو بیا هم هندي وګړي په نښه کړل. ورسپانه د دې حملې په اړه د یو شمېر کتونکو نظر هم راغستی او د هغوی په حواله لیکلی چې دا حمله بیا هم د آی اس آی لخوا پلان شوې وه. ورسپانه د خپل دویم مخ په یو مطلب کې په کابل ښار کې د پرونی حملې بیلابیل اړخونه څېړلې او لیکلی چې افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د رقابت او کشمکشونو په مرکز بدل شوی دی. ورسپانه د انتخاباتو په قانون کې په راوستل شوو تعدیلاتو هم بحث کړی او لیکلی دی چې د حکومت سیاسي مخالفین د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د بهرنیانو په لری کولو اندېښنه څرګندوي. روسپانه د ملي جبهه د وایان په حواله د حملې کړې چې ولسمشر کرزي د استبداد چلن خپل کړ او له ملي شورا مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره سلام مشوره نه کوي. سرنوش په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې د کابل په پرونی حمله کې شپږ بهرنیان او لس افغانان وژل شوی دي. ورسپانه لیکل چې د حمله په هغو مېلمستونونو شوی چې د اندرا ګاندي روغتون هندي ډاکټران پکې اوسېدل. ورسپانه په خپله سرمقاله کې بیا په وسلوالو مخالفینو دا انتقاد کړی چې پرونی یو ځل بیا په کابل کې ملکي اهداف په نښه کړي او یو ځل بیا بے ګناه خلک د ویر په ټغر کې نیولې دي. په ورسپانه کې د مارچ روانو عملیاتو ته هم کتنه شوې او د یو امریکایي قومندان په حواله لیکل شوی چې مارچ به تر ډېره وخته د دوی او د طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر وي. په ورسپانه کې په دې عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله هم راخستل شوې او د دفاع د وزارت په حواله لیکل شوی چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هشت صوب بیا پرنوی حملو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره پوښتلې ده چې په کابل ښار کې د ډول حملو تکرار د امنیتي ادارو کمزوري ده او که بې پروايي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د کابل د پرنوی حمله انګیزې سیړلې او لیکلې ده چې د حملو په ډېر واضح ډول د پاکستان له استخباراتو سره د طالبانو تړل ثابت کړي چې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له تودېدو ویره لري او هڅه کوي په هر ډول چې ممکن وي په هغه کې خنډونه رامنځته کړي. ورسپانه په بل مطلب کې دا خبر ورکړه چې پاکستاني چارواکو موافقه کړې چې نیول شوي طالب مشران افغان دولت ته وسپاري. او افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په کابل ښار کې پرونی حمله ته په اشاره چې بیا هم ملکی اهداف پکې په نښه شول د سپارښتنه کړې چې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر باید زیات شي. ورسپانه لیکلي چې که په ښار کې په سوداګریزو مرکزونو او ملکی اهدافو حمله دوام وکړي نو نه یوازې د خلکو روزنه ژوند بلکې سوداګریز فعالیتونه به هم په ناوړه توګه اغیزمن کړي. او ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې بیا هم د سولې د هڅو په وړاندې د مخالفینو غبرګون انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې وسله وال له سولې سره کومه دلچسپي نه لري.
بیا هم د کابل د پرونیو حملو په اړه. په کابل کې د هندیات باو پر هستوګنځي د وسلولو طالبانو له بریده وروسته د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. زموږ خبریال خان محمد سین د بهرنیو چارو وزارت لویان محمد ظاهر فقیری څخه د دوړو مقاماتو دغه خبرو اترو په اړه معلومات غوښتي.
پرون د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې. مهرباني وکړئ د دې خبرو په جزئیاتو رڼا واچوئ.
په دغه خبرو اترو کې چې پرون د دوارو بهرنیو وزیرانو ترمنځ شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د لومړی د هغه تروسي حمله چې د کابل په ښار کې پرون وشو په کلکه تقبیح کړه او خپل هندي سیال ته د هغه هیواد د ځینو اتباعو د مړینې او زخمي کېدلو له کبله خپل خواشینۍ او تسلیت ابراز کړه. همچنان د هند بهرنیو چارو وزیر خپل افغاني سیال ته د هغه افغاني اتباع او هغه خرابي چې رامنځته راغلی وو تسلیت او همدردي اظهار وکړه او په ډېر جدي توګه دا زشت او غیر انساني عمل تقبیح کړه. همدارنګه دوه بهرنیو وزیران د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د هند بهرنیو چارو وزیر په دې تاکید کړی چې د افغانستان او د هندوستان اړیکې او دوستي ډېر عمیقه تاریخي او فرهنګي بڼه لري او هیڅ وخت دغه غیر اسلامي او غیر انساني تروریستي اعمال نشي کولای چې دغه همکاریو مخ ونیسي او دغه همکاریو ته زنده مسته کړي.
فقیری صاحب، ستاسو په نظر آیا داسې ډلې یا کړۍ شته چې د افغانستان او هند دوستۍ ته زیان ورسوي؟
او مسلمان تروریزم یو زشت او شوم پدیده ده چې په سیمه کې د یو سیمه ییز مشکل ده چې نړیوال تهدیدات لري او موږ غواړو چې دغه سیمه ییز مشکل سره په جدي توګه په ډېر وسیع توګه مبارزه وشي او دغه پدیدې د تمویل منابعو د روزلو منابعو د سنبالولو منابعو باید له منځه وویستل شي او دغه پدیدې سره په ډېر جدي توګه مبارزه وشي.
فقیری صاحب، دا خو لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په هندي اتباعو بریدونه ترسره کیږي. آیا داسې مشخص شوي چې دا به کومې ډلې وي؟
د تروریزم شبکه یو منطقي مشکل ده او نړیوالو تهدیدات لري. دا مشکل دا پدیده هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، سعادت راشي، پیشرفت راشي، ترقی راشي. دوی د افغانستان د پیاوړتیا او د افغانستان د غښتلتیا دښمنان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان محمد ظاهر فقیری و چې د خان محمد سین پښتنې ځواب ولی په یو خبرتیا پسې دا معلومات اوري چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو قمندانان پاکستان ته تللي چې د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد له پاو سره د وسلوالو سختدریزو پر ضد خپل پلانونه سره شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو قمندانان پاکستان ته تللي چې د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد له پاو سره د وسلوالو سختریزو پر ضد خپل پلانونه سره شریک کړي. د ناټو قمندانان غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره له پاکستان سره همکاري زیات کړي. د دې موضوع نور حل د اسمت سروان پر رپورټ کې.
یو امریکایي مقام پرون وویل چې په افغانستان کې د ناټو قمندانان پاکستان ته تللي چې د لومړي ځل لپاره له پاکستان سره پوځي پلانونه شریک کړي. د هغه په وینا د ناټو قمندانان غواړي چې په دې باب ډاډ ترلاسه کړي چې وسلوال سخت دریځي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نانښه شوي غرنۍ پوله تګ راتګ ونه کړی شي او د نړیوالو یا پاکستاني ځواکونو له عملیاتو ونه تښتېدلی شي. د امریکای مقام چینی غشتل نومي واخیستل شي. خبريالانو ته هم دا رسول د دوړو خو ترمنځ د تاکتیکی معلوماتو تبادله د طالبانو او القاعده او نورو سختري زړلو پر ضد د همکاري د وینوي ساتي شوده نه کوي. د وویل چې دا کار تر دې مخکې نه شوی. امریکایي مقام دا هم وویل چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د طالبانو د 15 لوړ رتبه او د منځنۍ ساتي د مقاماتو نیونو او د غرس د امریکا د بي پيلوټو الوتکو په وسیله د مشکوکو سختريزو وژنو پر دغو عناصرو فشار دوه چنده کړی دی. امریکایي مقام وویل چې د طالبانو مشران په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره له جګړې وروسته نور په ډاډه زړه په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه نشي موندلی. راپورونه وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د بي پيلوټو الوتکو په توغندوي بریدونو کې په لسګونو سخت دریځي وشل شوي دي. امریکایي مقام په پاکستان کې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر په شمول د دې ډلې د یو شمېر مقاماتو د نیونې هرکلی وکړ. د ملا برادر نیونه چې د طالبانو د عملیاتي چارو مشر و. افغانستان، امریکا او پاکستان طالبانو ته یو لوی ګوزار بللی دی، خو امریکایي مقام پرې باب چې آیا د ملا برادر نیونه په دې معنا ده چې پاکستان د طالبانو پر ضد سخت اقدامات پیل کړي او کنه وویل چې د دې خبرې معنا خامخا دا نه ده. امریکایي مقام خبریالانو ته وویل د داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې پاکستان دې د کابل د جمعې د ورځې په ځان وژون کې حمله کې لاس لرلی وي چې د افغانستان ولسمشر د هغې هدف په کابل کې ډېره هندي کارکوونکي وبلل. د کابل په پرونی حمله کې د شپږو هندیانو په شمول ټول ټال شپاړس تنه ووژل شول او شپږ ډېر نور ټپیان شول.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو په شل اوره لوبه کې د اتلولۍ د مقام ترلاسه کول وروسته اوس د لومړي ځل لپاره د شل اورونو په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. ټاکل شوی دا نړیوالې لوبې د روان میلادي کال په اپریل او می میاشت کې په ویست انډیز یا غرب الهند کې وسی. د افغانستان ټیم څومره پر ځان ډاډه ده چې په دې لوبه کې هم د پخوا په شان بریالی سي او د کرکټ په کومو برخو کې غښتلی دی؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال کوچ یا روزونکی تاج ملوک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي،
نو دا نړیوال جام ته رسیدل هم زمونږ د افغانستان د سپورټ لپاره یو ډېر تاریخي اقدام و. زمونږ چې خپل بالینګ فیلډینګ بلډینګ ته ګورو نو ډېر امکانات شته چې موږ پکې مضبوطو ټیمونو سره ښه مقابله وکړو. خو موږ بیا هم غټې خبرې نه کوو او نه دومره غټه دعوه کوو. خو موږ به د کرکټ مینه والو افغانستان خلکو ته انشاءالله دا په ډاډ سره وایو چې دا به یو طرفه مسابقې نه وي، که موږ هم نه ګټو نو انشاءالله چې د ګټلو د بینلو ترمنځ به ډېر کم فرق وي.
نن تر شنه اسمان لاندې دوه ساعته پروګرام کې د کرکټ ټیم پر وروستیو لاسته راوړنو او اتلولیو خبرې کیږي چې دغه پروګرام تقریبا نیم ساعت وروسته پیلېږي. دوه نیم بجې د سلطان محمد سرور سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې د افغانستان او هند اړیکو ته زیان ورسوي. د هلمند چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قماندانان یې د پنځو ملګرو سره نیولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د طالبانو لخوا په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وغندلې. پاکستانی چارواکي وایي د صوبه سرحد په کرک کې د انتحاري برید له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي چې یو یې پولیس او دوه نور ولسی خلک دي. د ترکیه یوې محکمې د پوز نور دوه تنه متقاعد جنرالان د کودتا د دسیسې په تور محکوم کړل. او د چیلي هیواد په منځنۍ برخه کې یوه زوروره زلزله شوې ده.
لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل، په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قماندانان تیر شپه په یوه چاپه کې نیول سوي دي. د هلمند د والی وایان ازادي راډیو ته ویل دغه قماندانان د دوی له پنځو ساتونکو سره یو ځای په ناوي ولسوالۍ کې نیولې دي. په دې اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې د نادلي ولسوالۍ د مرکزي لیسې یو ښوونکی یا معلم د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه تنه مشهور قماندانان ملا عبدالله او ملا اسدالله تیره شپه ناوخته د بهرنیو افغان ځواکونو له لورې د یوې چاپې په ترڅ کې نیول سوي دي. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي ملا عبدالله او ملا اسدالله په دې وروستیو کې د ملي اردو د کشفي ارګانونو له لورې تر څارنې لاندې و چې تیره شپه یې د پنځو تنو نورو وسلوالو ملګرو سره یوځای ونیول. داود احمدی وای ملا عبدالله په ناوی کې د دولت په ضد په یو شمیر فعالیتونو کې لاس واهه چې کله کله به په میچاو دني او لیکلي پیغامونه خبرول. ملا عبدالله څو میاشتې وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو د یوه برید نه ژوندی ووتی خو خپلې غبرګې پښې د لاسه ورکړې. د نوې ولسوالۍ نه یو شمېر سرچینې وایي ملا عبدالله او ملا اسدالله افغان ملي اردو او حساب ځواکونو له ځان سره وړي دي. د نوې وطن اوسیدونکي د نامه د نویلو په شرط د ازادۍ راډیو ته وویل ملا عبدالله او ملا اسدالله دواړه وړونه دي او په دې وروستیو کې په ناوی کې د طالبانو د یو سر ګروپ په حیث کار کوي. که څه هم په دې اړه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بهرنیو افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژبلې دړولو ادعا کړې ده. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي وایي تیره ورځ د مارجا او خانشین په ولسوالیو کې دوه ټانګونه او اووه بهرني سرتیر له منځه وړي دي. کرسوپ همداراز ویلي دي چې د نادلي په شاول او ګروپ شش سیمو کې لس نور بهرني سرتیري هم له منځه وړي دي، خو په هلمند کې میشت افغان او بهرني مسولین د طالبان د بیان دغه خبره په کلکه رد کوي. بل لوري د نادلي ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس عبدالحد هلمندوال وایي دوه ورځې وړاندې نامعلومو وسلوالو موټر سایکل سورو د نادلي د مرکزي لیسې پر یوه ښوونکي ډزې وکړې او هغه یې وواژه. که څه هم تر دې دمه په دې اړه دولتي سرچینو ته نه دی ویلي، خو هلمندوال وایي چې د نادلي د ښوونځي حالت وروسته تر دې خراب شوی دی او ټول ښوونکي له ویرې په تشویش کې دي.
امیر صاحب بصیر خان باندې مشهور و. اعلان یې د نادعلي د ولسوالۍ د مرکزي لیسې معلم و، ښوونکی و، چې دی د غرمې د خوا څخه تللی مکتب ته، بیا خپل هغه دیره ساتنه داسې به خپلو شاګردانو ته ووایه. د شاګردانو ښه مینه درلود، ډېر ښه محبت یې د وطن سره درلودی. نو دی چې وخت د کور څخه راوځي، دوه دانې بچیانې هم ورسره دي. د کور په دېرش څلوېښت مترۍ کې درې نفره ناولاده خلک ورسره درېږي. بالاخره دوه کوچنیان دي، شوقي دی، د کلاشینکوف په ډزو باندې په شهادت باندې رسېد. د ډېره وخته راهیسې دا بیا اولینه پېښه وه.
د نادعلي ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي استاد عبدالبصیر او قومي سپین ږیري په داسې حال کې وژل کیږي چې د دې ښوونځي له تازه خلاصېدو نه یوازې څو میاشتې تیریږي. د نادعلي ولسوالۍ خلک په دې وژنه سخت خفه دي، که څه هم تر ډېرې مودې وروسته دا بیا یو تن ښوونکی دی چې وژل کیږي، خو دا لومړی ښوونکی نه دی چې په نادعلي ولسوالۍ کې وژل کیږي. وړاندې تر دې هم دوه تنه نور ښوونکي په چنجر او زرغون کلیو کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې وژل شوي وو. د نادعلي ولسوالۍ د دغه ښوونځي زده کوونکي د خپل ښوونکي د قاتلانو غوښتنه کوي او د دولت نه غواړي چې د دوی امنیت وساتي.
په هلمند کې مو د دوو طالب قمندانانو د نیول کېدو او یو ښوونکي د وژل کېدو په اړه واورېدل. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، له څو ورځو راهیسې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د هلمند ولایت په مرجع کې ستر پوځي عملیات کړي او وایي وسلوالې ختم کړي او د کال په وروستیو کې به کندهار ته مخه کړي. نور له جانقالو کوزي خبري.
د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جمعې په ورځ وویل د مارجې په سیمه کې ستر پوځي عملیات سرته رسولي. د وسلوالو طالبانو اکثر کسان د عملیاتو په جریان کې وژل شوي او یا هم په عادي خلکو کې ورګډ شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د پوځي عملیاتو مشر بریج جنرال بن هاجس د امریکا له ټلویزیون سره مرکې کې وویل د څو اونیو په دننه کې به امریکایي، انګلیس او افغان ځواکونه د هلمند ولایت د جنوبي برخو په لرې پرتو کلو پوره کنټرول حاصل کړي. جنرال هاجس وویل په سیمه کې به هلته او دلته جګړې دوام وکړي او فکر کوم چې لا هم په ځینو ځایونو کې سرسختي وسلوال پاتې دي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړه د فبروري په 14مه چې کله ائتلافي ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې کې عملیات پیل کړل، نو یو شمېر جګپوړي طالب وسلوال مخکې له مخکې وتلي ول. دی وایي د مشترک په نامه دا عملیات له 2001 میلادي کال راهیسې د وسلوالو په ضد تر ټولو ستر پوځي عملیات ول. له بلې خوا یو بل جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي د هلمند ولایت دا عملیات د طالبانو په اصلي مرکز کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو له پیل مخکې په اصطلاح یو اثر فلمي وه. دا چارواکي وایي په ټول کندهار باندې د واک حاصلولو په مقصد به ستر پوځي عملیات پیل شي. فرانس پریس اژانس لیکي په افغانستان کې دا ستر پوځي عملیات د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې له مخې به افغانستان ته نور ډېر زر عسکر واستول شي، د جګړې لوری به بدل کړي او د 2011 کال د جولای میاشت کې به د چارو مسؤلیتونه افغان چارواکو ته وسپاري. رویترز اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل هم د هلمند ولایت د عملیاتو په تعقیب د کندهار د عملیاتو د پیل کېدو خبره کړې ده. اژانس د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دا خبره هم راخیستې چې وایي که چیرې د 2010 کال لپاره زموږ هدف دا وي چې د جګړې لوری دې بدل کړو، نو په روان کال کې باید کندهار ته مخه کړو. جنرال مکریستل د تیر اگست میاشت کې د خپلې ارزونې په راپور کې لیکلي وو چې په کوټه کې د طالبانو شورا کندهار ستراتیژیکي هدف بولي او د طالبانو مشر ملا عمر هم په دې ښار کې واکمني کړې ده. د افغانستان په جنوب کې د انګلیسي ځواکونو قمندان تیره اونۍ ویلي وو ناتو ځواکونه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په کندهار کې ستر تصفیوي عملیات پیل کړي. رویترز لیکي د پنجشنبې په ورځ افغان ځواکونو په مارجې کې د افغانستان بیرغ پورته کړ او دا یې وښودله چې امریکایي او ناتو ځواکونو افغانانو ته د چارو مسؤلیت سپارله ده. د انګلیس ځواکونو قمندان وایي موږ په مارجې کې د پاکونې او کنټرول حالت کې یو او تر ټولو مهمه ودا وي چې موږ په سیمه کې د بیا رغونې کارونه پیل کړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ملي شورا د کار وروستۍ میاشتې دي. د اوسنۍ ملي شورا څلور کاله ووتل او څو ورځې مخکې پنځم کاري کال هم پیل سو. د دې شورا اداري هیئت ایوش مرغړی وایي چې شورا په تیرو څو کلونو کې د پام وړ کارونه کړي او د حکومت د تقنینی څانګې په توګه ښه ځلیدلې ده. خو ځینې کسان د دې شورا پر کارونو انتقادونه کوي. احمد زبیر ژمن په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د افغانستان د ملي شورا د کار په اړه چې سباندې څلور کاله تیر شوی دی او ټاکل شوی د راتلونکي اوړي په پای کې ورته بیا انتخاباتو شي، بیلابیل نظرونه موجود دي چې اکثره انتقادي بڼه لري، خو له دغو ټولو انتقادونو سره سره اوسنۍ ملي شورا له دې اړخه هم مهمه ده چې له اوږدو جګړو او ګډوډیو وروسته په لومړي ځل د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی. د افغانستان په عامو خلکو کې هم د ملي شورا په اړه چې خپل استازي ورته ټاکلي دي بیلابیل تصورونه موجود دي. یو شمېر په ملي شورا سخت انتقادونه کوي او وایي چې غړو یې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره هومره منډې تړلې نه دي کړي څومره چې خپلو شخصي ګټو ته کار کړی دی. د کابل څو تن اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي شورا ځینې خلک شخصي ګټې وکړه ما د ملت ته داسې خاصې ګټې ونه کړې. داسې ورته ځینې خبرېږي چې ملي شورا وکیلان په خپلو کوم ځینې چې رایې اخیستې په هغه کې هم خدمت نه دی کړی.
غیر عضري از یو از کورشون که زیاتر است و یا 24 ساعت در خانه و در کار شخصی خود مصروف است. باید یا خدمت میکنن مردم آرام میشه روز به روز مردم در بدبختی افتید.
دست نوی پارلمان و با افغانستان که کار دلیدل و دولت بنده سارنه که اما متاسفانه چه دولت در حقوی قانون نمانی یا تدبیق نکوی یا کوای نشی مداد دولت مشکل نه.
خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د شورا غړو د خپلو خلکو استازیتوب کړی دی. د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی وایي دا ښایي ښه استازیتوب نه وي او نیمګړتیاوې هم پکې وي، خو وکیلانو تر خپلې وسې هڅه کړې چې د خلکو غوښتنې منعکسې کړي. هغه په تیرو څو کلونو کې د ملي شورا د کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله متواتر مونږ بودیجه پاس کړې او په دې کې مونږ کوشش کړی چې د ملت د ضرورتونو سره سم اړوند ارګانونو ته لازم او کافي بودیجه ورسیږي. دویم کار د قوانینو تصویبول دي چې بودیجه هم یو قانون په هغې کې راځي. که مونږ دغه وکړو چې څو بودیجې مونږ د نیمی کال او د پوره کال اته بودیجې مونږ تصویب کړي په هغې مو کار کړی، اته نوي قوانین مونږ تصویب کړي، اته نوي جمع اته چې کېږي نو یو سلو شپږ کېږي. که هره بودیجه مونږ یو قانون وګڼو دغه یو سلو شپږ قوانین که تقسیم کړو یو هفته یا لس ورځې په یو قانون چې رخصتریانې ترې وباسي تصویب شوی دی او دا ډېر لوی کار دی چې شورا کړی. د نظارت په برخه کې تر ممکنه حد نظارت شوی، څنګه چې لازم و هغسې نظارت نه دی شوی. په آینده فصل کې شورا تصمیم لري چې قوي او کلک نظارت وکړي.
د افغانستان د اوسنۍ ملي شورا یوه ځانګړنه په دې کې ده چې د دغه شورا تر چتر لاندې له اکثرو هغو ډلو څخه کسان راټول شوي دي چې پخوا یې له یو بل سره اوږدې او خونړۍ جګړې کړې وې. د مجاهدینو بېلابېلې پخوانۍ متخاصمې ډلې د پخواني کمونیستي رژیم پاتې شوني له تکنوکراتانو، دیموکراتانو او قومي شخصیتونو سره یو ځای ناستي. د ملي شورا د دې ترکیب په اړه هم خوشبینانه او بدبینانه نظرونه موجود دي. د سیاسي چارو کارپو متیولا خروټی په دې باور دی چې دغو پخوانیو متخاصمو ډلو په ملي شورا کې هم په قومي ژبنیو سمتي او ګوندي تعصبونو منګولې ولګولې او په خپلو پرېکړو کې ملي ګټو ته پاملرنه نه ده کړې.
همدا اوس دغه لانجه چې افغانستان کې پیدا شوی ده چې عبارت د کرپشن ده، غصب د جایداد دولتي ده، د فساد ایجادول ده، د پښتو تر فارسي تر منځ جګړه ده، دغه ټول منشه یا مرکز پارلمان ده. په پارلمان کې همدا اوس ډلې جدا سوي دي چې د پښتنو ډله جدا ده او د تاجکانو ډله جدا ده او د بل ډله جدا ده. د دې پیوز چې هلته ګروپونه سیاسي ګروپونه جوړ سي، هلته سمتي منطقوي تنظیمي حزبي دغه ډلې جوړ سوي دي، نو پارلمان مشکل ایجاد کړی ده.
خو انجینر افضل احمدزی چې د مشرانو جرګې غړی و او د نوي ولایتي شورا له انتخابېدو وروسته د سناتور په توګه خپل دنده پرېښودله، په دې باور دی چې په ملي شورا کې د بیلابیلو مفکورو او پخوانیو ډلو راجمع کېدل د دې شورا یو مثبت اړخ دی. هغه په دې اړه وایي
موږ په یو شي باندې باید اعتقاد ولرو چې دا ملک د مسلمانانو دی، دلته له اسلام نه بل شی نه چلیږي او د مختلفو نمو لاندې په افغانستان کې د جګړې تداوم دا د خارجانو داخلانو د اوبو خړولو چې په دغه کې خپل اهداف لاسته راوړل اوس افغان په دې باندې پوه شوی دی. دا چې اوس ټولې مختلفې ډلې په تر یو چتر لاندې کېني او د افغانستان د خلکو د هوساینې، د افغانستان د خلکو د اتحاد، اتفاق او د ورورګلوۍ په خاطر باندې کار کوي، دا یو نیک قدم دی او زه فکر کوم چې دا به انشاءالله رحمان دوام ولري. دغه تعصبات او دغه د جګړو بدبینۍ او عداوتونه کینی چې مخکې موجود وي دا به کرا کرا د پارلمان سر یو چتر لاندې د ټولو ملتونو او قومونو په منځ کې د حل کېږي او ټول به د ورورګلوۍ په فضا کې ژوند.
افضل احمدزی وایي ملي شورا د قوانینو په تصویب کې چټک کار کړی، خو احمدزی زیاتوي د سولې پر وستلو او د جګړې په پای ته رسولو کې ملي شورا هغه رول ونه شوای لوبولی چې باید لوبولی و. هغه وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت قانوني کېدل هم د شورا یو دنده و چې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خو د ولسي جرګې غړی محمد محقق بیا وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د ملي شورا کار د قناعت وړ و.
کار پارلمان جدید بود، یعنی
دی وایي د پارلمان کار نوی و، یعنی موږ نوی پارلمان درلود. په تیرو څلورو کلونو کې ولسي جرګې ښه کارونه کړي دي. هغه قوانین چې ملي شورا ته د توصیب لپاره لیږل شوي وو له 80% ډیر وڅېړل شول او تصویب شول. پر حکومت یې هم نسبي څارنه درلودله، که څه هم دومره دقیق نه وه. همداراز د خلکو د استازیتوب په برخه کې هم شورا تر ډیره حده د خلکو غوښتنې منعکسې کړي دي. د ملي شورا اکثر وکیلان پر دوی د انتقادونو په ځواب کې وایي چې افغان حکومت د دوی د موسویبو او پریکړو عملي کولو ته توجه نه کوي. په دې برخه کې د ملي شورا او حکومت ترمنځ څو ځلې ناندرۍ هم راغلي دي، ان تر دې چې د پارلمان لخوا ځینې رد شوي وزیران له کاره نه دي ګوښه شوي. همداراز دوی وایي چې حکومت تل هڅه کړې په ملي شورا باندې خپل نفوذ وساتي او په چارو کې لاسوهنه وکړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامک هیروي بیا دغه انتقادونه ردوي او وایي چې دا د حکومت پر ضد د ځینو سیاسي ګوندونو تبلیغات دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي داسې په هیڅ صورت نه دي شوي. د خلکو استازي په بشپړه توګه خپلواک دي، خپله اراده لري. په تیرو څلورو کلونو کې خود ارادیت تمثیل کړی دی. موږ فکر کوو چې ځینې تبلیغات چې ګویا حکومت د شورا په ځینو غړو نفوذ لري، دا په حقیقت کې د ځینو سیاسي ګوندونو او اړخونو تبلیغات دي او په دې توګه غواړي چې د حکومت کارونه تر پوښتنې لاندې راولي. سیامک په تیرو څلورو کلونو کې د ملي شورا کارونه وستایل او ویل چې په افغانستان کې دیموکراسي تمثیل کړې ده. هغه وویل په تیرو څلورو کلونو کې ملي شورا ډېر قوانین تصویب کړي او د حکومت پر کارونو یې دقیق څارنه کړې چې حکومت یې لا ډېر کار کولو ته اړ کړی دی. د افغانستان ملي شورا په تیرو څلورو کلونو کې له امنیتي ستونزو سره هم مخ شوی او تر اوسه پورې د دغه شورا 12 غړي د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي دي. که څه هم په اوسنۍ شورا انتقادونه کېږي، خو د دغو ستونزو په له منځه وړلو کې څو میاشتو وروسته خلک هم د انتخاباتو له لارې خپل مهم رول لوبولی شي او یو ځلې بیا د دې چانس ترلاسه کوي چې رښتینی او خدمتګار کسان د خپلو استازو په توګه وټاکي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګران ځوانانو سلامونه می ومني. په دې تاندې څنګه کې په افغانستان کې د فوټبال لوبي او د فوټبال د ملي ټیم د لاسترولو په اړه ریپورت لرو. بیا له ویندوی یا نتقي سره د ځوانانو په لیوالتیا خبرې کوو او د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ د سندري اوریدل هم له یاده مباسي. دا مطالب زلینا شریفي وړاندې کوم.
مونکرل په عشق لا سونا، مونکرل په عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالو نه، جوړو د خپل کور دیوالو نه، په زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لونا، زخم لپو کې وبا راوړو لغرا لونا، مکر لپ عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالو نه، جوړو د خپل کور دیوالو نه.
ګرانو ځوانانو، فوټبال هغه لوبه ده چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ترسره کیږي او په دنیا کې تر ټولو ډیر مینوال لري. فوټبال چې معنا یې د پښو توپ دی، د دوو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. هر لوبډله یولس لوبغاړي لري او هڅه کوي چې بلې ډلې ته ګول ورکړي او له خپل ګوله دفاع وکړي. د فوټبال لوبې د پیدایښت په اړه دقیق معلومات نشته، خو ویل کیږي لومړی ځل له میلاده څلور پیړۍ مخکې چینایي سرتیرو په پښو د توپ لوبه کړې چې تر ډیره ننني فوټبال ته ورته وه. په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون په 1933 میلادي کال کې جوړ شو او په 1948 کال کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون عضویت خپل کړ. د افغانستان د هغه وخت ملي ټیم په ګڼو بهرنیو لوبو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړی خالد دلاور د هغه وخت د تکړه فوټبالرانو نمونه داسې راښیي.
هغه وخت کې مونږ د مکاتب ټیمونه درلودو په افغانستان کې، لکه حبیبیه ټیم و، په هغه وخت کې اتفاق ټیم و، قلعه حشمت خان ټیم و، په هغه وخت کې استاد نژن و چې ډېر ښه فوټبالر و، میا کارګر و چې ډېر ښه لوبغاړی و، یاسین شیرپیره و، وکیل ارغندیوال و، استاد سلیمی و، او داسې نور دوستان چې اوس نومې ماته نه راځي، خو ډېر هغه وخت کې مونږ ښه فوټبالران درلودو.
اور دیوالیاں دا کور دے ننگ نام دے ہنچ دے جانان وطن وار مسلام دے کلے گلستان زار شما زار گران افغانستان زار شما زار.
خو له 1904 تیم کال نه تر 2002 کال پورې د 28 کلونو لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې ګډون نه درلود او فوټبال لوبې ته هم پاملرنه نه وشوي. خو وروسته له 28 کلونو چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا جوړه شوه، په ځینو بهرنیو لوبو کې ګډون وکړ. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په دې وروستیو کې په هغو لوبو کې چې د آسیا په جنوب کې د شپږو هیوادونو ترمنځ وشوي، هندوستان، پاکستان، سریلانکا او مالدیف ته ماته ورکړه او په وروستۍ لوبه کې له بنګلاديش نه ماته وخوړه او د سپینو زرو مډال او د آسیا د جنوب د نایب قهرمانۍ لقب یې خپل کړ. د فوټبال د ملي ټیم غړی خالد دلاور د دې او په تیرو اتو کلو کې د فوټبال د ملي ټیم د لاسته راوړنو یادونه کوي.
آسیایی که مونگا سونا لوبون لرو، لکه ایف سی پرزیدنت کپ ده، ایف سی چلنج کپ ده، ساف چمپینشپ ده، ساف گیم ده، په دی طولو که ده اشتراک کرد چه خوشبختانه ده پا 2008 کال که او کوله شده کرگزستان لوبا و گتی او بنگلدیش نل لوبا و گتی او دست نور سیلانکا و بنگلدیش سر سو واره ده پا مساویت باند لوبا پایتر سواله ده. خو خوشبختانه پا دی آخر که چه ده مونگا ده ملی تیم سلور لوبا گتلی دی چه دیر افتخار او ډیر د افتخار ځای دی د ټول ملت د افغانستان ته. دی یو کولای شو چې یو کاپ او د سپینزر هر یو ته د سپینزر مډال ورکړي چې دا هم په المپیک رده بندی کې دا هم په حساب کې راځي.
د بلال خوګا اذانا د ملالې قربان، د بلال خوګا اذانا د ملالې قربان، زما مینه زما زانا خایستا افغانستان، زما مینه زما زانا خایستا افغانستان، د بلال خوګا اذانا د ملالې قربان.
د آسیا د جنوب په سیالیو کې د نایب قهرمانۍ ترڅنګ 28 کلن افغان فوټبالر بلال ارزو چې به هر روسي او د افغانستان په لوبډله کې لوبه کوله، وکړای شول د شپږو ګولونو په وهلو د دې سیالیو د تر ټولو ښه لوبغاړي لقب خپل کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان محمد سلیم کوهستاني وایي که د افغانستان فوټبال ته پام وشي، دوی به ډېرې داسې لاسته راوړنې ولري. دی زیاتوي
مشکلات زیاد است. مشکل اصلی ای است که دولت ما توانمندی ایران
دیر ستونز شته. اصلی ستونز داده چه تروس دولت پدی ندی توانی دلیل فکری پلاو لوبغاری آرام کری. مونگ مناسبه تنخانه لرو، مونگ پدی اندیخنه که اوسو چه کورانی چنگه و چلو، نو سام لوبه نشو کولی. ده تمرین لپاره مناسب میدان نهم نلرو، نو زمونگ هیله داده چه فوتبال او پلویه که طول ورزشونو او ورزشکاران تا پام بوشی ترچو یوازی ورزش تا متوجه شی او خیل استراولی نیولری.
نن سبا په افغانستان کې د فوټبال د ملي ټیم ترڅنګ په یو دیرش ولایتونو کې 136 نوي رسمي ټیمونه شته چې د 14 کلنو، 14 کلنو، 19 کلنو او 20 کلنو ټیمونه دي. د افغانستان د ملي ټیم ترنر الیاس احمد منوچهر چې خپل له کوریایي استادانو د فوټبال د ترنرۍ زده کړې کړي، وایي چې د ښو فوټبالرانو روزلو ته د بهرنیو ترنرانو رابللو ته هم اړتیا ده.
ترینر تیم ملی پاکستان سایبریا
د پاکستان د فوتبال د ټیم ترینر د سایبریا دی د هندستان د ټیم ترینر انګلیس دی د سریلانکا د ټیم ترینر د کوریا دی او همداسې د اکثرو آسیایي هیوادونو د فوتبال د ملي ټیم ترینران بهرنیان دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په مډر زیار خلای زه بهر لګلیم او د فوتبال د ترینر په توګه روزل شوم خو زما ترڅنګ د بهرنیو ترینرانو تجربه ته هم اړتیا لرو ترڅو خپل ملي ټیم غښتلی کړو په دې وروسته کې د اولمپیک کمیټې ژمنه کړې چې د افغانستان فوتبال ته به خاصه توجه کوي نو موږ هیله من یو چې له دې وروسته تکړه ملي ټیم ولرو او په سیالیو کې ښه وځلیږو
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com گرانو ځوانانو ویندوی یا نتاقی د فن او هنر ترمنز هغه مسلک دی چې نن سبا یې ګڼ افغان ځوانان لیواله دي په افغانستان کې د رادیوګانو او ټلویزیونونو زیاتېدو د ګڼو ځوانانو په زړونو کې دا هیله او ارمان را پیدا کړی چې کله به یې غږ د راډیو له څپو خپور شي او یا دا چې د ټلویزیون په پرده را څرګند شي له ویندوی سره د ځوانانو همدې لیوالتیا ته په پام سره نن سبا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د ځوانو نطاقانو د روزنې لپاره ځینې لنډمهالي کورسونه هم جوړ شوي چې د یوې یا یوې نیمې میاشتې په موده کې ځوانانو ته د ویندوی لارې چارې ورښيي زمریالی چې د ناروند په نامه یو کورس کې په یوه میاشتنۍ دوره کې د نطقي اصول خبر او ریپورت لیکنه لوستي له نطقي سره د خپلې لیوالتیا او د ویندوی کورسونو د اهمیت په اړه وایي
ما په خپل د نطقي سره علاقه مې درلوده ولې دغه سیولار نه و چې ما کولای شوی دا غلارنه د نطقي پاک لز خپل یو څه معلومات ترلاسه کوم ویندوی څه د زهد عقل باید پرې ووته ونیګم چې شی د کلمات څه ده خبر څه ده دا هغه څه و چې راغلم او په دغه کورس کې واقعا چې په 50 ساعتونو کې موږ ډیر څه زده کړل یعنی هغه څه چې د نطاقي د لومړی بنسټ په توګه باندې ډیر قوی دي او هر ځوان کوي شي چې د دې ورسته خپل لار پیدا کړي
خو پښتنه د چې له ویندوی سره په علاقه سربیره کومې نورې ځنګړنې پکار دي چې یو څوک خو ویندوی شي د سبا ټلویزیون ویند عبد الله الهام جمال زای چې د ویندوی د فن په اړه یو کتاب هم خپور شوی د هغه چا لپاره چې غواړي ویند شي درې اصله یا ځنګړنې لازمي ګڼي
ویندوی زما له نظره د مهارتونو داسې ټولګه ده چې د یو چا خپل شخصي وړتیا او تور ګرځي خو کله چې زه خپل کله به چې یو استاد ته کېناستم د ویندوی په برخه کې به مې ترې زده کړې کولې هغه به اول ماته درې آرونه په ګوته کول مناسب غږ مناسبه څیره او مناسب سواد یعنی دا درې ځنګړنې چې پیوچا کې به هغه کولای شي د ویندوی په برخه کې کار وکړي خو څه چې ډیر مهم دی هغه به تمرین وي او لارښوونه چې تقریبا تر اوسه پورې ویندویانو تقریبا د کاغذ پر مخ لیکل دي هغه ته یو څه پام علاقه تمرین او هوډ دا به هغه څیزونه وي چې دای بروانی ما له نظر دغه د کار کول توان یوازې هغه انساني توان نه دی هغه عشق هم دی چې دای متحرک کړي د حرکت ورکړي باید په عشق شروع وکړي تمرین باید ډیر زیات ولري مطالعه باید ډیر زیات ولري
د ژورنالیزم د برخې ځینې پوهانوي د نطقي لنډمهالو کورسونو کې ځوانان کوي شي د نطقي ځینې تخنیکی لارې چارې زده کړي خو ښه ویان نشي ترې جوړېدای ځکه د ښه ویان کې دوه لپاره ډیر تمرین مطالعه او ریاضت پکار دی زمریالی اباسین هم دا خبر منی وایي دا سمه ده چې د ښه ویان کې دوه لپاره یو نیمه میاشت زده کړه او تمرین کافي نه دی خو دغه کورسونه تر ډیره حده ځوانانو ته لارښوونه کوي او له دې وروسته ځوانان کولای شي چې نوري هلیتلی هم وکړي او خوین دویان شي اباسین لخپلې تجربه وایي
وخت کم ده خو په دغه کم وخت کې سړی کوي شي تر څو یو لار ځان ته پرانیزي کز د خپل لوري درته وایم د شیر په دکلمه کې ما خپل ډیره زیاته علاقه درلودم ما به شیرونه دکلمه کول ولی هغه ډول شي باید دکلمه شي هغه ورسته له دغه کورس څخه ما زده کړ د شیر دکلمه په خپل څه شه ده دلته موږ زده کړ چې باید تلفظ سي وشي څه ډول باید لهن یتون د شیر څه ډول وسیږي دی وایان چې کله شیر وای د شاعر احساس څه ډول باید درکی او دغه راز یو ډیر مهمه نقطه چې واچ د شیر د کلمه کې ډیر زیات رول لري هغه فشارونه دي
کچری یو لاند شیر د تاسو په یاد یو د کلمه کې د مثال په توګه
کاروان سبوی اننګی دی دا سسر په څه سبب دی اننګی دی دا سسر په څه سبب دی لوی خدایا جنتونه په غضب دی ستا بانمی دزڑ جیب که وحی گو تی ستا بانه می دزر جیب که وحی گوته لکه شوخ ما شمان سمره بیادب دی دریا زاهدان سپید دوزخونو دریا زاهدان سپید دوزخونو شاعران خوش شاگردان دخکلی رب دی
گرانو توانانو پا دی اونه که متعزده راژیو ده موسیقی لارشیف سخه ده زهیر زمان و غکسن در غوره کردی چه بایی؟
چه پا مامای نیده زوزگر زلیوانه چه پا زان پوهیده زوزگر زلیوانه چه پا مامای نیده زوزگر زلیوانه چه پا زان پوهیده زوزگر زلیوانه چه پا زان پوهیده زوزگر زلیوانه
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و ک خبرونه تلیکونه راست وې زموږ د پوسټ باکس مېری دادی په کابل کې 14 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راست وې نو د پوسټ باکس مېرا ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر
سودای را پس ګرځاد هجران د تورش پو پس کن مخ میں نقاب نہ تیرا زلف دالو گو سودائی را پس گر زاد ہجران دا تورش پو پس کن مخ میں نقاب نہ تیرا زلف دالو گو